السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې پښتو خبرونې ته خره غواست. لومړی لند خبرونه. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازی وایي له افغانانو سره په روغتیایي برخه کې د مرستې لپاره نړیوال مشارکت کلیدي رول لري. لاو ډاپینګ پرون جمعه په یو ټویټ کې لیکلي د روغتیا نړیوال سازمان تیار دی چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو د مشرۍ رول پر غاړه واخلي. هغه زیاته کړي د دې سازمان څه باندې 500 شریکانې د افغانستان له خلکو سره د روغتیایي مرستو لپاره هڅه ولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې 18 میلیونه او 6 لکه کسان روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري او د دې خدماتو لپاره څه باندې 188 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د مدني ټولنې او سازمان د طالبانو له توقیف نه د تعلیم د افغان فعالمت ولاوي ساده خوشی کېدو غوښتنه کوي. د مدني سازمانونو او فعالانو د نړیوال اتحاد ادارې پرون جمعه په خپل ټویټر کې لیکلي چې د بشر حقوقو د مدافع او د تعلیم د حق د فعالمت ولاوي ساده توقیف 2 میاشتې پوره شوې. د دې سازمان له قوله د ویسا کورنۍ ته اجازه نه ده ورکړل شوې څو له ویسا سره چې په خپل سری ډول نیول شوی وګوري. د مدني سازمانونو او فعالانو د نړیوال اتحاد غوښتنه کړې ده چې د مدني ولاوي ساده خوشی کېدو لپاره باید غږونه خاموش نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د ویسا ترڅنګ د هرات د ښځو د زندان پخوانی رئیس علیا عزیزی او د هرات پوهنتون استاد رسول پارسی د طالبانو لخوا نیول شوي او برخلیک لا هم معلوم نه ده. د متی الله ویسا یو خپلوال چې نوی غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویلي چې د ښاغلي ویسا د وضعیت په اړه سخت اندېښمن دي. کاناډا اعلان کړی چې له متحده عربي اماراتو سره د افغان کډوالو د خوندي لیګ د اسانتیاو برابرولو په برخه کې یوې هوکړې ته رسیدلی دي. د کاناډا حکومت په یو اعلامیه کې چې تیره شپه یې ناوخته خبره کړې د کډوالو طبیعت وزیر شان فریزر له قوله لیکلي دوی د دې هوکړې په بدل کې ژمنه کړې ده چې زر تنه هغه افغانان به چې د افغانستان له سقوط وروسته متحده عربي اماراتو ته انتقال شوي او هلته پاتې دي کاناډا کې میشت کړي. وروسته تر دې چې طالبانو کابل ونیوه کاناډا د تخلیع او بشر دوستانه لارو خپل هیواد ته د 30,000 افغانانو د منلو اعلان وکړ. د کاناډا د کډوالۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ تر اوسه له دې شمېر کسانو 2,500 افغانان د هیواد ته رسیدلي دي. سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو پرون جمعه ویل داسې ښکاري چې په سودان کې د شخړې دواړه اړخونه نافذ شوی اوربند تر ډیره حده رعایتوي. دا اوربند چې د سعودي عربستان او امریکا متحده ایالاتو په منځ ګردوب ورباندې موافقه وشوه له تېرې دوشنبې په سودان کې نافذ شوی خو په پلازمینه خرطوم او غربي سیمه دارفور کې لا هم جګړې روانې دي. ریاض او واشنگټن په یو ګډه اعلامیه کې وایي چې تېره چهارشنبه بیا هم سختې شخړې شوې دي. د اپریل په نیمایي کې د پوځ د جنرال عبدالفتح برهان او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د پیاوړي ملیشه ځواک د مشر جنرال محمد حمد د قلو ترمنځ جګړه پیل شوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې په دې وسلواله شخړه کې لږ تر لږه 1,300 کسان وژل شوي چې 190 پکې ماشومان دي. او د سربیا جمهور رئیس الکساندر وشچیچ د خپل هیواد په واسطه وروسته له هغې د تیارسۍ امر کړی چې یو شمېر معترضانو د کاسو په هغه ښار کې چې اکثریت وګړي سربیایان دي له پولیسو سره شخړه وکړه. د سربیا جمهور رئیس وشچیچ پرون جمعه په هغه وینا کې چې له ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپرېده وویل د پوځځنې قطعاتو ته امر شوی چې د کاسو د سرحد پر لور وخوځېږي. هغه ویلي دا څرګنده ده چې په کاسو کې د سربیایي وګړو پر وړاندې ترور روان دی. د کاسو په زیوچان ښارګوټ کې اعتراض کوونکي او پولیس وروسته له هغې سره لاس وګریوان شول چې د خلکو یوه ډله د ښاروالۍ ودانۍ مخې ته راغونډ شول. دوی هڅه کوله د خاروالۍ ودانۍ ته د هغه البانیایي ټبره کس د داخلېدو مخه ونیسي چې په وروستیو کې د خاروال په توګه ټاکل شوی دی. د رویټرز اژانس په لیکنه پولیسو پر اعتراض کوونکو اوښکې بهونکي ګاز هم کارولي او د پولیسو یو موټر وروسته اور اخیستی دی. دا اعتراض وروسته له هغه کېږي چې ګڼو کسانو دغه محلي ټاکنې بایکاټ کړي. د دې خبرونې لویه برخه د ازادي راډیو دوه اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې خو له هغه وړاندې څو راپورونه. د اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او منځنۍ اسیا د هیوادونو استازو له طالبانو غوښتنه کړې ده چې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. دغو استازو پرون جمعه د ترکمنستان په پلازمینه عشق آباد کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د غرض د افغانستان د سولې، ثبات او پرمختیا ملاتړ کړی. د دوی په ګډه اعلامیه کې ځینې نور ټکي هم راغلي دي چې په دې راپور کې جزئیات اورئ.
د اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او د منځنۍ آسیا د هیوادونو څلرمه ګډه غونډه د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت او پرمختیا راڅرخېده. د هغې ګډې اعلامیې له مخې چې پرون جمعه د ترکمنستان په پلازمینه اشقآباد کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د اروپایي ټولنې لخوا خپره سوې ټولو اړخونو پر 10 ټکو موافقه کړې ده. لومړی د افغانانو دغه راز د افغانستان د ثبات، سولې او هوساینې د کلک ملاتړ ژمنه سوې ده. دویم د ټولو هغو غونډو د اعلامیو د هرې مادې ملاتړ سوی چې په تاشکند، الماتا او بروکسل کې د افغانستان د بشري او امنیتي وضعیت په اړه رابلل سوی وي. دریم، په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړولو ټینګار سوی چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړای سي. څلورم، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2681 نمبر پریکړه لیک پر رعایت ټینګار سوی چې په هغې کې د افغانستان د بشري وضعیت او اساسي ازادیو په اړه اندېښنه ښول سوې وه. پنځم، له طالبانو غوښتنه سوی چې د ښځو او نجونو د کار، تعلیم او ټولنیزو چارو په تړاو ټول لګول سوي محدودیتونه لرې کړي. شپږم، د افغانستان اقتصادي ثبات او بانکي مسایلو ته اشاره سوی او په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیزې زیربنا پر احیا ټینګار سوی دی. اووم، له طالبانو غوښتل سوي چې نه دي پرېږدي افغانستان بیا د نړیوال تروریزم په ځاله بدل سي. اتم، د تروریزم، افراطیت، مخدره موادو او له پولو هاخوا فعالیتونه غیر قانوني ګڼل سوي چې سیمه هم بې ثباته وي. نهم، ویل سوي ټول برخوال ګډ هدف لري چې هغه په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت دی. لسم، دې ته اشاره سوي چې د دې ته ورته غونډو برخوال موافق دي چې د افغانستان په اړه د دوی سلا مشورې، همغږي او همکاري زیاته سي. تمه کیږي پر افغانستان د منځنۍ آسیا د فارمټ غونډه د روان کال په منی کې جوړه سي، خو دقیق وخت او ځای لا نه دی مشخص سوی. د اشقابات په دوه ورځنۍ غونډې کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی روزا اوتنبایوه، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی توماس نیکلسن، په نړیوال بانک کې د افغانستان د برخې مشرې ملندا ګوټ او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ځانګړو استازو او ډیپلوماتانو برخه اخیستې وه. د دغو هیوادونو په ګډون د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د غونډې د برخوالو ټینګار دا و چې طالبان د بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي، ټول ګډونه حکومت جوړ او د ټروریزم په وړاندې دې مبارزه وکړي. په دې موده کې د طالبانو استدلال دا و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو ورکولو ته ژمن دي او نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره پر نورو د حملو لپاره وکارول سي. طالبان خپل حکومت ټولګډونه بولي، هغه استدلال چې هیڅ هیواد نه دی منلی.
اوریدل مو چې د ترکمنستان په پلازمینه اشخاباد کې د اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او منځنۍ آسیا د هیوادونو استازي راغونډ شوي وو او دوه ورځې غونډې وروسته یو ګډه اعلامیه خپره کړې وه چې ځینې مسایل پکې د نجونو ښځو پر زده کړو او کار په اړه او ترخوایي د نورو محدودیتونو د لګولو په اړه باندې لیکلي وه او ترخوایي د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه هم کړې وه. دا غونډه په لسو مادو د ګډې اعلامیې په خپرولو سره پای ته رسېدله. هغه مسایل چې وړاندې پکې چوړاندې مې ورته اشاره وکړله. اوس تمه کېږي چې پر افغانستان د منځنۍ آسیا د فارمټ غونډه هم د روان کال په منی کې جوړه شي، خو دقیق وخت او ځای لا مشخص شوی نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د منځنۍ آسیا هیوادونو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په باب اندېښنه ښودلې ده. خو داسې د منځنۍ آسیا د فارمټ غونډه به څه لاسته راوړنې ولري؟ دا ځینې نورې پوښتنې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په دې مرکه کې ځواب کړي.
چې منځنۍ آسیا هیوادونه دي لیواله دي چې افغانستان کې امنیت وي، ځکه چې دوی غواړي چې افغانستان منحصر یو اتصال د سیمې د دې منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا ترمنځ رول ولوبوي، او دوی یوازې د دې نه اندېښمن دي چې افغانستان کې ترهګرې ډلې ورځ تر بلې قوي کېږي، ختل کېږي، او همدغه راز د مخدره موادو تولید او قاچاق مخ په زیاتېدو دی. ځینې هیوادونه د دې نه اندېښنې لري چې کېدای شي دغه بې ثباتي د افغانستان ځینې منځنۍ آسیا ته وغځېږي.
منځنۍ آسیا او اروپا فکر کوي چې د افغانستان په تړاو دغه واحد اهداف لري؟
د منځنۍ آسیا هیوادونه ډېر د افغانستان د امنیت ځینې په اندېښنې کې دي، لیکن اروپایي هیوادونه په دې فکر دي چې څنګه دوی کولای شي د بشري ناورین مخه په افغانستان کې ونیسي، او څنګه دوی کولای شي چې مرستې او کومکونه افغانستان ته ولیږي په داسې حال کې چې دغه مرستې مستحقو کسانو ته ورسیږي، نه دا چې د طالبانو چارواکي د دغه مرستو نه د خپل شخصي ګټو لپاره استفاده وکړي. نو زه داسې فکر کوم چې د اروپایي هیوادونو موخې او د منځني آسیا هیوادونو هدفونه سره بیل دي. د منځني آسیا هیوادونه ډېر د افغانستان په امنیت باندې فکر کوي او دوی غوښتنه کوي چې افغانستان کې او فراګیره او مشموله حکومت راشي.
طالبانو د لویدیز غشتن ظاهراً تروسه پوری ندی منلی. آیا د سیمه له هیوادونو سره به دوی یو جوړجاړی ته ورسیږي په ځنګړي ډول د بشري حقونو او ټول شموله حکومت په تړاو؟
زه ګمان نه کوم که طالبان د اوس مهال لپاره د دې چمتووالی ولري چې د غرب یا د نورو هیوادونو فرمایشات ومني، او مخصوصا د ښځو او د تعلیم په برخه کې دغه بشري تشویشونه دوی دې ته اړ وباسي چې ګویا دوی هم ښځو ته اجازه ورکړي چې دوی د زده کړو لپاره آماده اوسي او زده کړې وکړي، یعنی د مکتبونو دروازې دوی پر مخ خلاصې شي، او هم د دوی د کار زمینه او د دوی فعال ونډه اخیستنه په ټولنه کې وي. د اوس مهال دپاره زه داسې فکر نه کوم، لیکن که نړیوال فشارونه په طالبانو باندې جدي وي نو دا شونې دی چې په نږدې راتلونکي کې دوی دې شي ته آماده شي چې دغه غوښتنې ومني، لیکن که دغه فشارونه سطحي او هغسې طالبانو باندې تاثیرات وغرد نه شي چې د دوی شخصي ګټې او د دوی شتمنۍ ته زیان ورسوي، نو بیا دوی آماده دي چې دغه غوښتنې ومني.
د پوهنتون استاد او شنونکی محمد اسحاق مرو چې ازادي رادیو سره یې مرکه کړې وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د ازادي رادیو خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ژوندۍ اوریدلی شي. ازادي رادیو ټکی کام زموږ ادرس دی. کولی شي یوازې د یو کلیک په کاغلو سره زموږ ویب سایټ ته ولاړ شي او د ازادي رادیو څلوروي ساعته خبرونې واورئ. که ویب سایټ کې درته ستونزه وي، ما سلونه تکرار کړي، بیا یې هم وایم، ځینې فلټرونه د ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې لارښوونه شته، کولی شي هغه ښکته کړي. په ډېر اسانۍ سره بیا کولی شي زموږ ویب پاڼې ته ولاړ شي او مطالب هلته هم ترلاسه کړي. تر خوایز موږ ټلګرام نوی چینل چې جوړ شوی دی، لاغه هم د ازادي رادیو مهم خبرونه ترلاسه کولی شي. د ازادي رادیو ټلګرام مدرسونه هم زموږ پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول په ټویټر او پر فیسبوک باندې شته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي تر 1 میلیون ډېر بې ځای شوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي. د جګړو ختمېدل، د هوا تودېدل او په ځینو ولایتونو کې د بېوزلۍ کچې لوړوالی خپلو اصلي مینو ته د بې ځای شویو د ستنېدو اصلي علتونه دي. خو ځینې بې ځای شوي کسان وایي لا هم خپلو اصلي مینو ته د ستنېدو وس نه لري، او ځینې نور بیا وایي د دوی په نامه راغلې مرستې دوی ته نه ورسیږي. جزئیات یې په دې راپور کې.
که څه هم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري یا UNHCR وایي د ځینو پرمختګونو له کبله خپلو اصلي مینو ته د بې ځایه شوو ستنېدل چټک شوي، خو ځینې بې ځایه شوي کسان وایي د بېوسۍ له کبله خپلو کورونو ته نشي ستنېدی. 55 کلن عبدالسلام له بادغیس څخه هرات ته بې ځایه شوی چې وایي یا د په هرات کې ورسره مرسته وشي یا د دوی اصلي مینو ته د ستنېدو لپاره همکاري ورسره وشي.
که مرستې نه کېږي، دغه کډوال یعنی بې ځایه سوي کسان دي، د دوی اصلي مینو ته ستانه کړي. هغه بې ځایه سوي کسان چې د هرات په شاوخوا ولسوالیو کې دېره دي، دا هیله لري چې یا دې ورسره مرسته وسي یا دې هم د دوی اصلي ځایونو ته ستانه کړی سي. دوی په ډېره پریشانۍ او بد وضعیت کې شپې سبا کوي، تر خیمو لاندې ژوند کوو، هیڅ هم نه لرو. کومې مرستې چې راځي موږ نه ګوري.
د ازادي رادیو بل اوریدونکو عبدالله هم د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې خپل پیغام ثبت کړی چې وایي په خوست ولایت کې د روزګار له سختۍ سره ژوند کوي.
تر خیمو لاندې ژوند کوو، هیڅ هم نه لرو. کومې مرستې چې راځي موږ ته نه راکول کېږي، زورواکو ته یې ورکوي. زما ماشوم ناروغ راته په کور کې پروت دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي په وروستیو کې تر 1 میلیون ډېر بې ځایه شوي خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د دې سازمان د ارتباطاتو لوی مدیر کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل د غشمیر بې ځایه شوو د ځینو سهولتونو د برابرېدو له کبله خپلو سیمو ته د ستنېدو پرېکړه کړې.
But there is improvement in one area and some figures.
دا شخړو او نامنې لیکبل د داخلي بيزای شو پښمیر کې او بهتري راغلي. د غشمیر په ډراماتیک ډول کم شوې دي. نږدې یو میلیون او 15,000 داخلي بيزای شوې کسان توانیدلي خپل اصلي مینو ته ستانه شي. دوی هڅه کوي چې خپل کورونه بیرته ورغوي او خپل ژوند تنظیم کړي. یو علت یې تر ډېره د 2020 کال لاګست میاشتې وروسته د امنیت ښه کېدل دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې د داخلي بې ځایه شوو شمیر 3,200,000 کسانو ته رسیږي. په افغانستان کې د یونیسیر د ارتباطاتو لوی مدیر کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل دوی د دغو بې ځایه شوو لپاره خاص پروګرام لري.
UNHCR as well as many other agencies and partners
UNHCR او دغه راز نور سازمانونه او شریکانې د ستنېدنې او ادغام د لومړیتوب سیمو په نوي پروګرام باندې کار کوي. هدف یې له ستنو شوو کورنیو سره د دوی د ژوند د ښه کېدو کې مرسته او دوی ته د خوندیتوب او د اساسي خدمتونو رسول دي، لکه د اوبو سیستم، د لمریزې برېښنا اسانتیا، د سرپناه جوړول او له خلکو سره د ځینو مهارتونو په زده کړه کې مرسته ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي دوی ښځو ته هم په خپلو پروګرامونو کې لومړیتوب ورکوي چې دوی هم ځینې مهارتونه زده او د خپلو کورنیو د نفقې په برابرولو کې همکاري وکړي. د یو ان ایچ سی آر په وینا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو افغانانو شمیر 8,200,000 ته رسیږي، خو له 2020 کال راهیسې 1,600,000 افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
مننه چې را سره وی ژمنه مو کړې و د خبرونه په پایل کې چې د دې خبرونه ډیره برخه د ساده رادیو د نورو نیوز پروګرامونو ته جوړه شوې. تاسو ته پروګرامونه واوري علامه مل
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلویخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اته تدی هدا پرودی سالاتونم را باندې راغلی دي چې خپل ځان بم وهه. وخت به مخ خپلش کول. هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم. کوشش کوم چې خاوسم راحت اوسم. هیڅ نه کیږي.
نوی کډواله شوی افغان میرمن شمله وا چې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي؟
خپل ځان ته بدغه پیغام ورکو چې زه جوړ یم، زه هم اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کو لاندې واچو.
دروانی برخی د ډاکټرانو په خبره کې چیرې خپګان مو ل دوه ورځو څخه اونۍ او بل اخره میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چاره چې په خامو خوخي د لخوس ځانور نه ګوخه کوي. یوازې توپ غوړی په وزن، اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي. ل نورو څخه ډیره تمه کوي، ژر قهرېږي، غوړی وژړی، هر څه منفی ګڼي، په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي. دې ته ژور خپګان یا ډپریشن وایي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمله چې اوس په پېښور کې پردیسی ته اړه شوې وایي ژور خپګان دیا تر سوالې وای چې ځان وهه او خپل وېښتانش کول. د شملې په وینا د ډپریشن له وجې خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه، نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی وو.
څه د کورنۍ مشکلاتې، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شو. ټول خلک چا خبر کورونه پرېښوده، ژوندونه پرېښوده، بی سر به سر نوشته شو، مسافر شو، خور مور ورور خوان اولاد هر چه دلا سوار که دوستان نو در طول آلتین آقا آلتین ندی چه خلق بده مشکل که مطلع کهی حضرمی خفا و سیم دغس هر چه شو کم هر چه خبری و کم ویل و کم حس خکیگی نو هی دوام نلری ده مشکل هر چه دوام اخلم دکتر تازم کوشش کام چه خواه و سم راحت و سم اس نکیگی خلق ایران پاتکی چه بلاخره سو کیم اصاب می چه کل خراب شی کار نکی خوان سر می جان کوم یا مثلا ما شمان و همه خیری و تکاوما اته تدیر هده پولودی سالتون امرا بندر اغلی دی چه خپل زان بم وحا چه دیر خار با میرا تدیر با میزر خفه شو بیخته با میخپلش کول یعنی چیز گورم بیخینو آلات درست پورست گدولی گیو خکیگینا کده شرایط هم دی صفات شینو شاید آلات هم دیدی نم خراب شی
پا جاور خبگان باندی اغا کسان دیر اختکیگی چه پا کورنه ای که بل وگره هم لدی ستونج سرم مخوی کورنی توتریخوالی بیکاری بیوزلی پژمن کې ناڅاپي بدلون په مسافرت کې ستونزې نامعلومه راتلونکي هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسنکي فاطمه وایي کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بې شمېره محدودیتونه ولګول، د وخت په تېرېدلو سره یې اکثره ښځې په ډپریشن اخته کړې. فاطمه د ځان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها د ډپریشن کې په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کو چې موږ د پاره خلاص دی او موږ طبیعي حق دی هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي، مکتوبونه بسته دي، همچنان پارکونه هر څه بسته دي او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډپریشن کې دي او دغه حالات مثلا اوس ورو ورو مخ په تېرېدو دي. مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع وای دی او دا بیرته پانتون بسته دی او هر ورځ خبرونه تعقیبی و چې موږ باندې یو نوی خبر اورو، مګر کله چې ورځی تیریږي ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي نو دغه ټول د فرژان دی د انسان د خوښې وړ نه وي. هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو نه غواړو وشي. کله چې یو انسان فکر کوه چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه، نو هغه پخپله د دو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي. نو د فرژان هم پخپل همدا دی او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ سي نو دغه حالت بیرته انسان چشته خفګان ته وړي. نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دي اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظه د تېرو لحاظو چې دي په ډپریشن کې دي. مثلا بعضې د کورنیو د لحاظه، بعضې د پوهنتون د مکتب او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورسره مواجه شولم. کله چې موږ لاړو د افغانستان ډېر مشهور د کابل کرغې ته، نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح لپاره. نو دا خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډپریشن طرف ته بوزي، یعنې د دوی خپل طبیعي حق ته اخیستل کېږي. نو دغسې حالات دي چې انسان مجبوري وي دو ته چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي او دا خپله یو دلیل یې دی د دوشانو.
مینه حسنزی چې د تپانځي ماسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونزه نه ګڼل کېږي. اکثره خلک ډیر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکی ناروغۍ څخه هم زیان ډیر دی.
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظه کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظه صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي. د درېمې نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکېچونه هم شته، په دغه وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض په پسرفته او ملک کې لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کېږي او توجه ورته نه کېږي، خو بیا هم ډیر مهم باید ورزول شي او ورته توجه وشي، ځکه چې د وخت په تېرېدو سره دغه رواني مرض کېدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کېدای شي دوی په اعتیادواره موادو محتاط شي او یا هم کېدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډېرو مغلقو رواني ناروغیو چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د طب پوهنځي او بل مسله چې د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي نوم یې خپور شي وایي. په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي ورکول ډېر مهم دي. دا مسله دامګړۍ د ډپریشن د مخنیوي په هکله د کتاب په لیکلو بوخته ده. وایي د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثابته کړه چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مریضي باندې ډېر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آګاهي او د دې دپاره دغه زده کړه باید ډېره وسي چې د خفګانه څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزو مشکلاتونه لري د دغه ستونزو مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي او هغه ستونزو مشکلاتونه سي د دوی په وړاندې دوی څنګه ځان ته فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایب په مشکل نه ست. البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو. ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوی چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سدي زموش دغه خفغان سبیا د زموش فامیل یا هم د زموش ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفی اړخ دی چې دغه منفی شخوا خبرو او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموش په وطن کې امیرمن دغه لامل ډیر دی خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ ته دروی چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکواله او ژورنالیست امنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسیږي له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي. نوموړې وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ وه خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوې په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. لاغلې مایر سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن. خو سربیره پر دې ستونزمنتوب کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله ناکله تابان داسې د هیواد حالت او وضعیت کله ناکله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړه شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړي.
بله
لنې
بیا وروسته چې حالات ګډوډ سول او مهاجرت ته مخ کړه لغه وخت نه راتوایا، آیا حالت د سې کوم څه و چې په تاسو باندې تاثیر وکړ او تاسو د ژور خپګان خواته یوسي؟
داسې ټکي داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه تر شیبه می همغه شیبه چې ما د خپل خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټول لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځم میاشتې په البانی کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی گی آبادی گی دا زیره با ما دی قبر پسر کرد.
بله
او دا دیر سخته سخته ده.
بله دیر زه پویگم چې کله نا کله زین پختنی اغا دردونه تازه کوی چې هغا دیمون پزرونو که خودی خو پا غشیبه بیا تازه کیگی. څه وخت تاسو احساس وکړ چې دې ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی هم د اوسم زه ښه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کړم تر څو چې زه ژوندی یم. خو زه هیله منده یم چې زه وکولی شم. زه تر هغې ژوندی وم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کړم.
د ډېر خوښي د ډېر خوشالۍ او زه هیله من د خدای نه غواړم چې د تاسې شبي شاهد اوس
اوس کله تاسو نه پوښتنه د سیمه ترکو هغه میرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتیږي تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې خدای ما کړی په یو کوم لا علاجه مریضی یا ناروغی زه اخته شم، خو زه خپلو خویندو ته دا وینا لرم چې د دې دپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه ترسره کړو او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ ترسره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د فیصله د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو او د یوې امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري، دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیری کړو تیریږي او که خدای نخواسته په بد اندازې هم تیری کړو دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیلهمندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
ډېره مننه.
د بشری وادي او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونه شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یوه مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
جوار خپګان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنو کې ډېر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډېر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې ډېر زیات خطرناکې وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم ځان بالکل تور عینکې واغوندي، ټولې نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه یې بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاهی نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله یې مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي، چاپېریال کې څه ستونزې وي، نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي او د دې نه متاسفانه شي بیا داسې ستونزې جوړېږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی. که چېرته په یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي، په دقه کې به شپېته معلومات شي، دا کار اصلا ممکن نه دی. خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي، نو د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی، د حافظه او ذاکره، دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي، دغه ټول هارډ ډیسک، دغه ټول دماغ یې متاسفانه د منځه ځي او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي، هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپله، نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتر خبر دغه ده چې د ژور خپګان لاملونه موږ وپیژنو او څنګه وکولو شي موږ تاسو خپل ځان هم د ژور خپګان نه وساتو او نور هم خپل چاپېریال ته نجات ورکړو، که کورنۍ وي او که منطقه وي، که کلی وي او که دفتري چاپېریال وي او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه کیږي چې دوی جوار خپګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو تاسو موږ تاسو متوجي شو او دا سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډېر خو خبرو ته اشاره وکړه. که دا اوس راته وایي چې موږ څنګه په یو کس کې د جوار خپګان علائم تشخیص کړو؟
د جوار خپګان انسانان همیشه منفی ګرا خو لري او دوی ټولنیز خو نه لري دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي او دوی همیشه د پاره تور عینه کې چولی وي او حتی مثبت ګرا انسان سره هم دوی منفی ګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي او داسې نقطو او خبرو پس ګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپریال هم خپه کړي. په دې کې د جوهر خپګان کې په یوه مرحله ده چې کله کله انسانان یو وخت کې ډېر عمیق خپګان کې وي، په جوهر خپګان کې وي، بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي، او کله کله بیا همدغه انسانان ډېر زیات خوشحاله وي، دومره خوشحاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشحالۍ نشي کنټرولولی. چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنایي قوت ورته وایي دی هغه ته بیماری او د مرض ته، دا حد خطرناک ترینه مرحله ده، ځکه چې یو انسان دومره یو خوشحالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحلې ته رسیږي، البته ډېر کم وخت وي چې بالکل کنټرولېدای نشي، او کله کله بیا ژور خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کیږي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي، اکثره د خلک اشتها نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو کې هم دوی ستونزې لري، او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضې دواګانې وخوري، البته هغه دواګانې خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب یې نه وي، او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردی نه شکایت کوي، زما سر خوږیږي، اکثره د فشار په مرض باندې هم اخته شي، او کله کله بیا د قلب مسایل هم ورته شي ورته پیدا شي. د کولسترول د وچتوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه ژور خپګان دی، داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي، نو د فشار خوري هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضې هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دغه جوار خپګان دی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کېدلی سي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسي، خو که دا وضعي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم، لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اکله تاسو څه وایي؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. مو تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته، بعضې دواګان دوی په خپل سر باندې به اخلي، نو په خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی، باید د ډاکټر سره مشوره وشي، او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کیدای شي یو خفیف چه ورته ورکړي مسکنات، خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونشي، او د دوا مراجعه چې تقریبا چې آخري هغه دی، یعنی هغه حل دی، او د ډاکټر سبان هم زما د هیله درخواستم د هغه دواخانه د ورونو نظم دغه هیله ده چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي، ځکه چې دا خطرناک هغه لري عواقب لري د مریض لپاره هم، او متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی، قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه والا ته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کس چې دی په ژور خپګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولی شي؟
دی خپل لومړی معالج دی د خپل ځان، د ژور خپګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی، هغه که زما ورور دی او که زما خور ده، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولی شي، دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی، او د انسان هغه جوهر چې دغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمه خاطرې تالیفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي، او 40% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرا دی، عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرای طرف ته یوسي، او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قران کریم هم په درو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، رب ملک اله، په درو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسه نه چې انسان ته په سینه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنه والناس، کله انسی شیطانان او کله جینی شیطانان راځي، او بعضی خبرې متاسه کوي په سینه کې متاسه وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل، او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې، الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی د ترونه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د جوړ خپګان لمړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته د پیغام ورکړي چې زه هم زه جوړیم. طبي خبر ده چې کله کله بعض ظروف او بعض شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي بعض هغه لري بعض اغیز لري. طبي خبر ده چې کله کله انسان صحت خنوي د مصاب ته ونه کله کله اقتصادي ستونزې وي کله سیاسي ستونزې وي او کله د مصاب ته ونه کورنۍ بعض ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نشي او انسان چې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولای شم چې خپل ځان معالج شم په خپل لمانځه باندې په خپل ذکر باندې په خپل قرآن باندې په خپل ایمان باندې او په خپل قوي اراده باندې انسان کولای شي چې خپل ځان خپل معالج واوسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب به خپل ځان کوو. خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم او زه باید تسلیم نه شم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نه کړم. ټول خپل مصیبتونه خپل ستونزې ټول د خپلو پښو لاندې واچوو او په خپل ستونزو په خپل مشکلاتو په خپل خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې جوار خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 1 4 6 1. تر بیا خو ولری الله ممال او ملګری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
سلام، لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته هر کله راشي. نن شنبه ده او په درسي ساعت کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وردی. د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته دا چمتو شوې خبرونه له آزادې رادیو خبريږي. د اوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیر درس کې خونکي موږ ته د جهیلونو د درس په سلسله د زرقول، امو او پامیر جهیلونه بیان کړل او وی ویل چې دا جهیلونه د هیواد د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینې دي. نن به دوم ټولګي په جغرافي کې اقتصادي جغرافیه وایو او په دې برخه کې د خونکي ډیر تمرکز پر کرهنه دی. په دې درس کې به دا واورو چې د افغانستان اقلیم څونه کرهنې ته برابر دی او دا به هم واورو چې د افغانستان دودیز کرنیز اصالات کوم دي. د دې پوښتنو ځواب د خونکي په بیان کې اورو.
د افغانستان اقتصادي جغرافیه د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره هوا، اوبو، خاورې، لمر او ډول ډول سري ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی او په کې بیلابیل غذایي توکي شته دي. افغانستان یو داسې هیواد دی چې په سلو کې 50% خلک د کرنیزو محصولاتو لاله ژوند کوي. زموږ په هیواد کې د اریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیزه او ننوي توګه یوي کول د څارویو په وسیله او د کروندګرو د مټو او لاسونو په زور ترسره کیږي. په تصویر کې تاسو وینئ چې افغان میرمنې د زعفرانو کښت په کرلو او د هغوی څخه د حاصل اټولولو په حال کې دي. زموږ د هیواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشي، جوار، وریجی، ګدن، لوبیا، نخود او یو شمیر نور دي. د افغانستان کښت او کرونده اوس هم په دودیزه او پخوانی طریقه تر سره کیږي. په دودیزه توګه مخې ته ځي. د دې لپاره چې سوکاله او آباد افغانستان ولرو باید په عصري توګه د کښت او کروندې کړنلارې جوړې کړو. غنم د غنمو کرل په کرنیزو ځمکو کې په اوبیز او للمي توګه د مني او پسرلي په موسمونو کې سرته رسیږي. د مني غنم په تودو سیمو کې تر 2500 مترو لوړوالي او پسرلني غنم په اوبیز او للمي توګه تر 3300 مترو لوړوالي پورې کرل کیږي. په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي او د تودو برخو په ځینو سیمو لکه ننګرهار کې یو کال د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر 3 فصله هم حاصل اخیستل کیږي. للمي غنم د کب او ری په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتونو په وسیله خړوبیږي. په تصویر کې تاسې د غنمو وږی وینئ. افغانستان 6.8 میلیونه هکټاره ځمکې لري چې تر اوسه یوازې 3.8 میلیونه هکټاره ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. په 1446 هجري لمریز کال کې د غلو ټول تولید 15.6 میلیونه ټنه شمېرل شوی خو د هېواد د وګړو د خوړو لپاره د نورو 15.5 زره ټنو د واردولو اړتیا وه. د کرنې له ماشینالاتو څخه ګټې اخیستنې په اساس په هر هکټار ځمکه کې د غنمو حاصلات 2.5 ټنه وه او په 1446 هجري لمریز کال کې په ټول افغانستان کې د غنمو تولید 4.5 میلیونه ټنه زیات شوی دی.
په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي.
درس 7 لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په 8:30 بجو ل آزادۍ راغلی.
پاتم ټولګي کې د جهیلونو د درس په برخه کې نن د اروپا د لوی وچی یا قاري مهم جهیلونه لولو. موږ په اوم ټولګي کې د جهیلونو ځانګړتیاوي ولوستي. د جهیلونو یو ځانګړتیا دا و چې د وچو اقلیمونو جهیلونو اوبه تر ډیره مالګینی خو د باراني او مرطوبو سیمو جهیلونو اوبه بیا خوږی او رڼی وي. نن به د اروپا جهیلونه ولولو چیرته چې هوا تل بارانی او مرطوبه ده. بشپړ درس لخون کې اورو.
د اروپا د جهیلونو په حق له څه پوهیږي؟ جهیلونه د ځمکې طبیعي لوی ژوري چې له اوبو څخه ډک شوي وي او څلورو خواو ته وچوي د جهیل کول او ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمیر نورو اوبه خوږې او رڼې وي. د متدله او بارانی سیمو د جهیلونو اوبه چې اروپا هم په هغې کې شامل ده معمولا خوږې دي. د اروپا د لویو وچې په زیاترو سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي، ژورتیا او د سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمیر د اروپا په شمال کې د اسکاندیناویا په ټاپو وزمو او د روسیې د هیواد په لویدیځ کې پراته دي. د بیلګې په توګه د فنلند هیواد یو پر لس برخه خاوره جهیلونو نیولې ده چې زیاتره د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله د فنلند هیواد د زرو جهیلونو د هیواد په نوم یاد کړی دی. د دې لوی وچې څه نا څه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او د سیندونو سرچینه جوړوي. زیاتره لوی او ژور جهیلونه د ډول ډول سمندري ژوو او نباتاتو د ودې لپاره ښه شرایط برابروي او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو، کوچنیو بیړیو په جوړونې او د کبانو د جالونو په جوړونې بوخت دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو، تفریحي سیمو او د هوټلونو په جوړونې او توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی.
د اروپا د جهیلونو په برخه کې مول وستل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږی است. د نهم ټولګي په جغرافي کې مو تیر درسي ساعت کې د افریقا لوی وچه ولوسته او جالب برخه دا و چې په دغه لوی وچه کې خلک په اوسو بیلابیلو ژبو خبرې کوي. نن به په دې برخه کې خوونکی موږ ته د افریقا اړوند سمندرګي یا بحيري رو پیژني. په دې برخه کې لولو چې څه شی د دې لامل شوی چې په افریقا کې ځمکنۍ ترانزیتي لارې له خنډ سره مخ شي. سمندرونو سره نښلېدو د ترانزیت په برخه کې تر کومه د افریقا ستونزې ورحل کړي د پښتنې به ښوونکی په خپل درس کې راته ځواب کړي.
سمندرګۍ یا بحیره د افریقا لویه وچه د ځمکني جوړښت او سواحلو له نظاره چې لري زیات سمندرګي نه لري. دا لویه وچه دوه مهم سمندرګي لري چې له هغو څخه د سوداګرۍ د بیړیو تګ او راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په مختلفو موسمونو کې محجر الوتونکي چې له یو ځای څخه بل ځای ته کوچیږي د هغو د موقعیت څخه د یوې پیژندل شوې سیمې په توګه ګټه اخلي. سربیره پر دې د اوبو د حیواناتو لپاره خواړه هم برابروي. هغه وګړي چې د سمندرګیو په سواحلو کې استوګنه لري یا ژوند کوي د هغو د کبانو په ښکار د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د افریقا لویه وچه په ټولیز ډول یو غریبه لویه وچه ده. خلک یې بې واسه دي، اقتصادي ستونزې لري، نو د سواحلو یا د سمندرګیو پر غاړه باندې یې زیات خلک ژوند کوي، لکه د نیل سیند په دلتاګانو کې یا هم د مدیترانې سمندرګي په شاوخوا کې. که څه هغه هم اروپا ته ډېر نږدې دي، خو په مجموع کې هر هغه ځای چې هلته د سیندونو یا سمندرونو غاړي هلته د افریقا د لویې وچې زیات شمېر نفوس پروت دی. دا ځکه هلته زیات ژوند کوي چې د دوی د ژوند اړتیاوې، هغه لومړني د ژوند اړتیاوې هلته پوره کیږي چې هغه د ماهي غوښه ده او دوی د مایان د ښکار په واسطه د خپل ژوند د بقا لپاره غوښه د ماهي راخلي یا ماهي ښکاروي او هغه غوښه خوري، او کیدای شي چې دوی پر دغه باندې خرید و فروش هم وکړي، یعنې پر نورو خلکو یې هم خرڅ کړي. د مدیترانې سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې په شمال کې د مدیترانې سمندرګۍ پروت دی چې د نړۍ لوی سمندرګۍ دی. پراخوالی یې 9,6,000 کیلومتره مربع او ډېره ژوره نقطه 4,310 متره ده. دا سمندرګۍ په جنوب ختیځ کې د سویس کانال په واسطه د ستور سمندرګۍ سره نښلول شوی دی، او په لویدیځ کې د جبل طارق د ابنا په واسطه د اطلس یا اتلانتیک له سمندر سره نښتې دي، او لویه سوداګریزه لاره یې جوړه کړې ده. هغه هیوادونه چې د مدیترانې سمندرګۍ شاوخوا ته پراته دي د مدیترانې اقلیم او ښې هوا لرونکي دي. په لاندې تصویر کې تاسې د چین ژیړ سمندرګۍ وینئ چې د یو نمونې په ډول موږ اخیستې دي، او کوم هیوادونه چې یا کومه لویه وچه چې په داخل کې سمندرګي لري یا بحیرې لري هغوی مواصلات ډېر قوي دي، او دوی د تر ټولو ارزانه مواصلاتي لارې څخه استفاده کوي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېره کمزوره ده، ډېر د ستونزو سره مخ ده، ځکه چې په افریقا کې د ډېرو ځنګلونو شتون د افریقا مواصلات ته لوی خنډ او مشکل جوړ کړی دی. په افریقا کې د مواصلاتو په وړاندې چې خنډونه دي هغه د افریقا په لویه وچه کې د باتلاکونو شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې طبیعي خټین ځای، او که هر څومره دا ځای پوخ سي بیا هم هغه نوکي او کښیني، او بالاخره په لوی سره بدلیږي چې څوک نسي کول په هماغه کې ژوند وکړي، یا که چیرې څوک وروشوی دی او ورولوی دی کرار کرار د دوه ساعتو درو ساعتو په جریان کې هغه ننوځي په مځکه باندې. نو داسې د بدلاکونو شتون د افریقا د لویو اعتماساتو پر وړاندې خنډونه جوړ شوي دي. نو په افریقا کې د بیړیو کښتیو دپاره ډېره زمینه مسایله شوې ده، که څه هم هلته زیات سمندرګي او بحرې نشته، ځکه چې هلته بدلاکونه دي او د موټرانو یا هم د ځمکني هم نقل پر وړاندې خنډونه ډېر دي. احمر یا سور سمندرګۍ د مدیترانه سمندرګۍ څخه وروسته سور سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې لوی سمندرګۍ دی. احمر یا سور سمندرګۍ د افریقا په شمال ختیځ کې پروت دی چې په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه د مدیترانه سمندرګۍ سره نښلول شوی دی، او په سویل ختیځ برخه کې د باب المندب د ابنا په واسطه د عدن د خلیج سره نښتی دی. د دې سمندرګۍ پراخوالی 4,800,000 کیلومتر مربع دی. اوبه یې ډېره مالګه لري او د څښلو وړ نه دي. همدارنګه هلته د اوبو پړاس کېدل خپلې لوړې اندازې ته رسیږي، ځکه چې د دواړو خواوو د لویو صحراو په واسطه محدود شوی دی. احمر یا سور سمندرګۍ لکه څنګه چې د نعمه څخه معلومیږي اوبه یې سوربخونه دي. ځینې کسان د احمر یا سور سمندرګۍ د اوبو سروالی د زیات مالګې د شتون څخه بولي، چې دا ډېره پرې احتمال شته چې دا صحیح خبره هم وي. د احمر یا سور سمندرګۍ چې د سویس د کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګۍ سره نښتلی دی، په دې سره هم ډېر مواصلات، بحري مواصلات په اسانۍ سره ترسره کیږي.
کې درنو زده کوونکو، په دې برخه کې په دې سره پوښو چې سور سمندرګي له افریقا سره مرسته کړي چې په مهاله توګه د مدیترانې له سمندرګي او سویز له کانال سره ونښلي. د سمندرګي له افریقا سره د ترانزیت په برخه کې خورا مرسته کړي. د جغرافي پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکو ته د افغانستان د ځینو کرهنیزو حاصلاتو په باب معلومات ورکړل شي. د اتم ټولګي په جغرافي کې به اروپا کې دین او مذهب ولولو، او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به د قانونو او صنایعو برخه وړاندې شي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولئ، او له نننۍ درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ولیکئ. تر بلې خپرونې او بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خورز
که تاسی داخ پروانه اوری او داخ پروانه لطاسی یا ستاسی ده کورانی لغلی سر پس دکرو که مرسته کوی لمر سر پر داغ واتساب شمیره خپل نظر شریک کری او پر جغیز برنارات خپل پیغامون پریش دی. ده واتساب شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
چې والو زم زما وزرې ماتړې ته پات کی ګدارنا وزری ماتړی شپو ته پات کی ګدارنا وزری ماتړی ماتړی صدا لاهو پزم زمو کی زګی دلیا زادا زان غک د ژوند منځ تر بللیا المنز می پال من کی دغس سپیڅلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی رنا وزری ماتړی بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وج ڈنڈر چی بے اواؤ بے شب نماشی مشا آدم گخی نا ہوا دی بے آدماشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی